دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدون کو دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه بیا هم پیل شوه. نن جمعه ده، د 1398 کال د سلواغې د میاشتې 13مه ده چې د 2020 کال د فبروري د میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري. زه ګالیا رڼا نورستانی یم. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز.
په خوست کې د یو امریکایي تبع د تختول کېدو د تختونکو د هویت په باب متضاد ریپورټونه خپرل شوي دي. په ادلب کې د سوریې د رژیم د فوځ پرمختګ دوام لري او ترکیه خبرداری ورکړې چې روسانو مخه ونیوله، ترکیه به خپل فوځ د جنگ لپاره هلته واستوي. او د کورونا په ساري ویروس د وژل شوو ناروغانو شمېر 600 ته ورسېده.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو د عملي کولو لپاره یې له وړاندې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
شپږ تنه مقدماتي کارونه تحلیل د دې د کمیټې سرته رسېدلي دي. یو بشپړ ګزارش به رهبرۍ ته وړاندې کېږي.
په نړیواله مطالبه کې د جمهور رئیس ترامپ په هکله راپور لرو. جمهور رئیس ترامپ د سنا د محکمې له پریکړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې پر دیموکراتانو انتقاد وکړ.
هغوی د استضاع وروستۍ مرحلې ته ورسولم، خو اوس موږ غوره لغت لرو. هیڅ وخت مې فکر نه کاوه چې دا لغت به دومره ښه ولګیږي. دې ته وایي بشپړ برات.
دا او یو شمېر نور رپورټونه هم په خبرونه کې شته، خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په داسې حال کې چې د طالبانو پورې مربوطې یوې وسلوالې ډلې په خوست کې د یو امریکایي سړي د تښتولو ادعا کړې، خو طالبانو په خپله ویلي دي چې دوی په دې اړه خبر نه دي. د ای پی او ریټرز اژانسونو د رپورټ خلاصه د وحیدالله فیضي نه واورئ.
یوه جګپوري امریکایي مامور د ای پی خبري اژانس ته ویلي چې د مارک فریر چیس په نوم 50 کلن امریکایي کس په افغانستان کې د طالبانو یوې طرفدار ډلې تښتولې دي او چارواکي د خوشې کولو هڅې کوي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ لمخې په پیښور کې یو مشر ویل چې دغه سړی له دوی سره دی، مګر د امریکا د بهرنی چارو وزارت له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد د رویټرز خبری اژانس ته ویل چې په دې اړه له مطبوعاتو رپورټونه یې اورېدلي دي، خو اطلاع نه لري چې دا سړی چا نیولی دی. د حقانی د شبکې ای وی سرچینې هم د دغه سړي د تښتولو خبر رد کړی دی. مارک چې د امریکا د ایلونای ایالت د لومبارد د خارګوټي اوسیدونکی دی، د جمعې په ورځ په خوست کې ورک شوی او امریکایي مامورانو له پیل نه شک درلود چې د حقاني شبکې تښتولې، خو څرګندنه چې هغه په افغانستان کې څه کول. د امریکا د فدرالي حکومت د تحقیقاتو اداره اف بی آی په دې اړه تفتیش کوي. په کابل کې یو جګپوړي خارجي ډیپلومات ویل ممکن چې د طالبانو کومې جلا شوې ډلې تښتولې وي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. پاکستانی طالبانو ویلی دی چې د دوی د رهبرۍ شورا پخوانی مرستیال شیخ خالد حقانی له خپل یو نږدې ملګري قاری سیف الله سره یو ځای 13 اونۍ په کابل کې په یوه حمله کې وژل شوی. د افغانستان د حکومت یوې باخبره سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویل چې په کابل کې 13 اونۍ 2 کسان ترور شوي وو چې دوی په اړه تحقیقات پیل کړي دي، خو هغه د دوی د هویت په اړه څه ونه ویل. بلخوا د کونړ ولایت څو تنو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي دي چې تېر هفته د شلتن ولسوالۍ د چوګام په کلي کې 2 ناپیژندل شوي مړي خاورو ته سپارل شوي دي. د فاریاب د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د قیصار ولسوالۍ د بشکپې په کلي باندې د طالبانو د حملې په دوران کې د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله 4 کسان وژل شوي دي. د پولیسو ویان کریم یورش د جمعې په ورځ د سلواغې په 13مه امریکا غږ ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 3 ماشومان او یو ښځه شامل دي، خو طالبان تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوریې د رژیم پوځ د ادلب ولایت په لورې د حرکت په حال کې دی، خو د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ژمنه کړې که روسانو لاره بنده نه کړه نو دی به د ترکیې پوځ د جنگ لپاره ادلب ته واستوي. د سوریې پوځ د پنجشنبې په ورځ دغه ولایت یو مهم ښارګوټی سراقب له مخالفانو نه ونیو. پر انقرې باندې په نړیواله کچه او کورنۍ کچه فشار زیات شوی چې د سوریې د رژیم په مقابل کې خپله موجوده پالیسي بدله کړي. ادلب د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو وروستی سنګر دی او په میلیونونو بې کوره شوي خلک پکې ژوند کوي. روسیا او د ایران طرفدار ملیشي د ادلب په جنگ کې د سوریه د پوز مرسته کوي. څارونکو وايي په داسې حال کې چې د ادلب د نیولو لپاره جګړه زور مندلې، د ترکیه جمهور رئیس مجبور دی چې خپل پوز د جنگ لپاره ودیږي او یا د نړیوالو کورنی فشار لاندې خپل پالیسي بدل کړي. په کابل کې د چین سفیر وایي چې افغانستان ته د کورونا د ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حکومت ټولې هڅې پیل کړي دي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو د جمعې پورې د سلواغې پاتې لسمه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین او سرپرست وزیر محمد هارون چخان سوری سره په لیدنه کې دا خبره کړې ده. د چین سفیر دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د موزی ویروس له خپرېدو وروسته شپږ سوه او شپږ دېرش ناروغان مړه شوي دي او د یو تازه رپورټ له مخې یو دېرش زره کسانو کې علامې او آثار ثبت شوي دي. د کورونا ویروس چې په پوره چټکۍ د نړۍ نور هیوادونو ته د خپرېدو په حال کې دی، تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو د امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا په شمولي ګڼ شمېر نور هیوادونو ته سرایت کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي که څه هم چې د کورونا ویروس پینډمیک حالت ته نه دی رسیدلی، خو ځینې روغتیايي کارپوهان په دې باور دي که زر مخه ونیول شي ممکن چې په نړۍ کې د پینډمیک یا پراخې وبایي حالت بنا غوره کړي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا FBI رئیس کرستافر ری ویلي دي چې چین د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته دا وخت د بل هر هیواد په نسبت زیات خطر متوجه کوي او زیار باسي چې په مختلفو طریقو د امریکا حساس علمي او صنعتي رازونه غلا کړي. ری په واشنگټن کې د پنجشنبې په ورځ نوښت خبریالانو ته وویل چې FBI دا وخت د چین لپاره د امریکا له سلو شرکتونو نه د غلا کولو په زور دوسیو باندې کار کوي او د تحقیقاتو له بشپړېدو وروسته هیله لري چې په فدرالي محکمه کې په ځینو کسانو باندې د جرم د ارتکاب تورونه رسمن ولګول شي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په یمن کې د بې پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې د مهم مشر قاسم الرمی د وژلو خبر تایید کړی. ټرمپ د پنجشنبې په ماښام ناوخته خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو په ارمی کامیابه حمله سرته ورسوله. د ارمی سره یو ځای د هغه نږدې ملګری او مرستیال ایمن الزواهری هم وژل شوی. ارمی چې په یمن کې د القاعدې د بنسټ ایښودونکو په جمله کې شامل وو، د 1990 میلادي کلونو په دوران کې په افغانستان کې د اسامه بن لادن په مشرۍ له القاعدې سره یو ځای شوی وو. د وینزویلا چارواکو د امریکا د تیلو شپږ رئیسان نیولی دي او په کاراکاس کې په خپلو کورونو کې نظر بند کړی دي. د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو حکومت د اقدام څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې د وینزویلا د حکومت سیاسي مخالف او خود ساخته جمهور رئیس ژان ګوایډو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې له ملاقات نه وروسته خپل هیواد ته ستون شو. سپینه ماڼۍ ماډورو ته خبرداری ورکړی چې ګوایډو ته نقصان ونه رسوي. او امریکایي څارنوالانو د پیټریک کروسیس په نوم یو ویشت کلن ځوان تیر کال په اګست کې د تکساس ایالت په سرحدي ښارګوټي الپاسو کې د 200 کسانو د وژلو په جرم رسمن په فدرالي محکمه کې تورن کړ. پیټریک د یوې مغازې مکسیکي مهاجرین په نښه کړ او بې درېغه ډزې وکړې. د الپاسو سرحدي ښارګوټي چې د نفوسو اکثریت د لاتین امریکا مهاجرین دي، د مکسیکو او امریکا په ګډ سرحد کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د تیرې دوشنبې په ورځ د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو ترمنځ د ګوندي انتخاباتو وروستۍ نتیجې د پنجشنبې په ماښام ناوخته اعلان شوې. د انډیانا ایالت د ساوت بین پخوانی ښاروال پیټ بوټیج په لومړي مقام کې راغلی او له سناتور برنی سندر نه ډېر کمې رایې اخیستې دي. دا ایالت په محلي کچه په ملي کچه یو څلوېښت استازي د دیموکراتانو ملي کانګرس ته استوي. د جمهوري ریاست پخوانی مرستیال جو بایډن او سناتور الیزابت وارن چې مخکې ګمان کېده له نورو کاندیدانو نه مخکې دي شاته پاتې دي. دغه ګوند کاندیدانو اوس د نیو همشیر په ایالت کې د سه شنبې په ورځ له مقدماتي انتخاباتو نه مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. او د جنوبي کوریا د یووالي کلیسا د جمعې په ورځ په سویل کې په ډله ییزه توګه د شاوخوا شپږ زره کسانو د ودونو مراسم اجرا کړل. دا ودونه په داسې حال کې شوي چې له چین نه جنوبي کوریا ته د کورونا د وژونکي ساري ویروس د خپرېدو له امله د خلکو په زړونو کې ویره زیاته شوې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا رادیو سره یاست. او سم د خبرونې لومړی رپورت. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون څخه په رسمي ډول د دغو کمیسیون پریکړې نه دي ترلاسه کړي. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنو بهیر په اوږدو کې اندېښنې ښیي او ادعا کوي چې په ټاکنیزو شکایتونو کې د دغه کمیسیون پر پریکړو اختلاف راغلی دی. نورحال زموږ د همکار اکرام شینواری په راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسیون د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغانستان د تلی د میاشتې د شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیالو له شپږ زرو او دوه سوو څخه زیاتو اعتراضونو باندې خپلې پریکړې اعلان کړې او وویل چې د دغو پریکړو د اعلان وروسته د دغه کمیسیون کار نور پای ته رسېدلی او دا کمیسیون به ژر د ټاکنو خپلواکه کمیسیون ته د تطبیق دپاره دا پریکړې وسپاري. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر اوسه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه کمیسیون ته په رسمي ډول خپلې پریکړې نه دي سپارلي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویاند محمد حق پرس امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې که څه هم دغه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه د جمعې تر ورځې پورې په رسمي ډول پریکړې نه دي ترلاسه کړې، خو د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د پریکړو د عملي کېدو لپاره یې له وړاندې یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په هدایت باندې تحلیل او تجزیې تر نامه لاندې یو کمیټه ایجاد شول چې دا کمیټه تحلیل او تجزیې د دې فیصلې شروع کړ چې خوشبختانه مقدماتي کارونه تحلیل تجزیه د کمیټې هر سره سیرلی دي. یو بشپړ گزارش په رهبری ته وړاندې کیږي. د دوی دغه فیصله به د حقوقي اړخه، د تخنیکي اړخه، د معلوماتو له اړخه ارزونه ترسره کیږي. د رهبری د تصمیم څخه وروسته به ریاست دارالانشا په ټول افغانستان کې د یو مشخص پلان پر اساس باندې ټول هغه مراکز او محلونه به تفتیش او شمار کوي چې د شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون په فیصله کې شامل
دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه چارواکي د نوو پلاتونو د بشپړېدو نیټه ونه ښودله. وی ویل چې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړو د عملي کېدو لپاره په درې پړاوونو کې کړنلاره ترتیب شوې ده.
اوله مرحله دا ده چې د تحلیل او د تجزیې کمیټې کارونه سرته ورسیږي. دوم مرحله به رهبری تصمیم نیسي او درېم مرحله به بیا ریاست دارالانشا د رهبری د تصمیم او هدایت پر اساس باندې به یو مشخص پلان جوړوي.
د ټاکنو څار ادارې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د پریکړو په سپارلو کې پر ځان باندې اندېښنه ښیي. د پیپا پونوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د اداري اجرایي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دا اداره د ځنډ یو علت د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ په شوو پریکړو د اختلاف له امله ګڼي.
موږ دا ځنډ ډېر خطرناک بولو په دې خاطر چې اول خو تر کومې پورې چې موږ خبرې خپل شکایت کمیسیون د غړو ترمنځ بیا هم ځینې اختلافات راغلي، حتی د پریکړو په اړه باندې چې مخکې ترسره کړي دي. دوم دا ده چې دوی خپل منځ کې د اختلافات لري او حتی دوی هم مانیګری صف فیصله کمیسیون ته ورګل شي. د دې بحث هم مطرح شوی چې خپل پریکړه باندې نظر وکړي. نو که چېرته دوی په همدغه شکل باندې مخته لاړ شي، دا د سیاسیونو لپاره تقریبا خپله د سوء استفادې زمینه مساعدوي. سبا ته به هر مسله چې راځي د دغه ټاکنو هغه د شکایت کمیسیون ته راځي کېږي او دوی به بلخه د ټول ملک او د ملت لپاره مسؤل وي.
د پیپا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې کړي او باید ژر تر ژره دا پریکړې تطبیق لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي. ښاغلی رشید وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنې ډېرې اوږدې شوي او خلک د دغه بهیر پای ته رسېدل غواړي. هڅه مو وکړه چې په دې باب د جمعې په ورځ د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د چارواکو نظر واخلو، خو د هغوی د نظر په ترلاسه کولو کې بریالي نه شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په کندهار ولایت کې د نامنویو په څو جلا پیښو کې حکومتي سرتیرو او وسله والو طالبانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دغه راست په یوه امنیتي پیښه کې د دهلي د اوبو د ستر بند امنیتي کمربند امنیتي مسؤول د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. نورحال د عزیز الله پوپل په راپور کې اوري.
افغان امنیتي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ارغسان کې د کاتي ماموریت په هوایي بریدونو کې ګڼو وسلوالو برید کوونکو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. چارواکي ادعا کوي چې په 5 موټرو او 12 موټر سایکلانو باندې سپاره 55 وسلوال په دوو هوایي بریدونو کې وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند څرمن جمال بارکزی په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل.
تیر شپه د کندهار ارغستان ولسوالی د سپین او چینو په سیمه کښې د غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو هوایي برید کړی دی چې په نتیجه کې 55 وسلوال وژل شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. 15 رادیه موټران او 12 رادیه موټرسایکلان هم تخریب شوي دي.
ارغسان ولسوالي د کندهار په جنوب ختیځ 140 کیلومتر کې د زابل له شاري صفا او د ډیورنډ کرښې ترمنځ د تګ راتګ پراخې لارې لري چې د چارواکو په وینا وسلوال په آزاده پښه ورڅخه د مرکزي ولایتونو ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ قرباني کوي. بلې خواته نن غرمه د شاولي کوټ ولسوالۍ د دالې بند د امنیتي کمربند مسؤل څارمن محب الله هم د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوی دي. د دهلی بند تر کجکی وروسته په جنوب کې د اوبو ستر بند دی چې د امنیت ساتلو لپاره یې پولیس په سیمه کې امنیتي کمربند لري. د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیت قمندان سمنوال پاچا خان امریکا جاغ آشنا راډیو ته وویل چې د څارمن محب الله د سپرلۍ موټر د دهلی بند په سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین ختلی، هغه وژل شوی او یو ساتونکی یې ټپي دی. د دهلی بند په کندهار کې د تفریح له عمده سیمو څخه هم ګڼل کیږي چې هره جمعه سلګونه کسان د سیل او تفریح لپاره ورځي. خو په کندهار ښار کې بیا غلچکي بریدونه د ښاري امنیت په برخه کې په یوه جدي موضوع اوښتې. نن د جمعې په ورځ هم د ښار د 14 حوزې اړوند د خواجک بابا په سیمه کې 2 تنه د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یو تن د هلمند په پولیسو او بل د ملي امنیت له ادارې سره کار کاوه. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزي آشنا راډیو ته په ښار کې د غلچکیو بریدونو په مخنیوي کې د امنیتي ادارو د هڅو په باب داسې وویل.
د کندهار ښار دپاره د امنیت دپاره پلانونه جوړ کړي دي چې پلانونه په ځینو ولسوالیو د خودی د کندهار په ښار په نایو کې چې هغه ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده او پاتې سو دغه وژنې چې دي دا زیاتره زموږ کشف کړي دي. په تېره هفته کې تقریبا موږ 10-12 کسه د ترورستان نیولي وو، دغسې 1 کسه د جنایي جرمونو په سره نیولي وو.
تیره چهارشنبه هم د ښار په مرکزي برخه کې یوه ښځینه پولیسه په غلچکي برید کې وژل شوې وه. په کندهار کې د غلچکیو بریدونو له زیاتوالي څخه د دې ښار اوسیدونکي په اندېښنه کې دي. دغه راز په تیره میاشت کې د هوایي ځواک د یو پیلوټ په ګډون 15 تنه نور په کندهار ښار کې د غلچکیو بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي. تر اوسه په کندهار کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم راځو نړیوالو مطالبو ته. د امریکا د سنا مجلس په محاکمه کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د برات تر ورکولو وروسته یو شمیر کارپوهان وایي چې د ټرمپ د محبوبیت اندازه یو څه لوړه شوې ده. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا بریا ولمانځله. نورحال پراپور کې.
But this is what the end result is.
په سپینه ماڼۍ کې د ګڼ شمیر مینوالو په حضور کې د جمهور رئیس ټرمپ لپاره د بریا یوه شیبه.
And they brought me to the final stages.
هغوی د استضاع وروستۍ مرحلې ته ورسولم، خو اوس موږ غوره لغت لرو. هیڅ وخت مې فکر نه کاوه چې دا لغت به دومره ښه ولګیږي. دې ته وایي بشپړ برات، بشپړ برات.
وروسته له هغه چې د امریکا د قاضي القضات په مشرۍ د امریکا په سنا کې محکمې برات ورکړ، ټرمپ خوشحاله ښکاره کېده. ټولو دیموکراتانو او یوه جمهوري غوښتونکي د ولسمشر د تورنیدو لپاره رایه ورکړه. د نیویارک سناتور چک شومر وویل:
تاسو نشئ کولی چې هم د دې ولسمشر تر څنګ پاتې شئ او هم د واقعیت. که موږ غواړو چې دا ملت وژغورو، نو باید حقیقت غوره کړو.
جمهور رئیس ټرمپ ملت ته په وینا کې د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د بیا بریالیتوب په هدف د خپلو پلویانو د پام اړولو هڅه وکړه.
د امریکا دښمنان په تیښته کې دي. د امریکا ثروت د زیاتېدو په حال کې دی او د امریکا راتلونکی روښانه معلومیږي. د اقتصادي زوال کلونه پای ته رسیدلی دي.
سیاسي کارپو آلن لکمن وای جمهور رئیس ته برات ورکول کولی شي د لنډ وخت لپاره ګټور واوسي.
فکر کوم دا به د ټرمپ د ملاتړ په هڅولو کې مرسته وکړي. دې کې شک نشته. هغوی به په دې استدلال باور وکړي چې دا یوه ګوندي دسیسه وه چې له واک څخه د هغوی د ولسمشر د راپرځولو لپاره جوړه شوې وه.
په داسې حال کې چې د 2020 کال د ټاکنو کمپاینونه ګړندي شوي، د سیاسي چارو کارپو جان فورتیر وایي د پیاوړي اقتصاد مسله به له ټرمپ سره مرسته وکړي.
دا اوس مهال دی و جدی رقابت ښکارندوی کوي. د ښې سیالۍ په هدف جمهور رئیس اوس هم باید یو څه د خپلو ملاتړو شمیر لوړ کړي، خو هغه له دې ډیر لرې نه دی او د قوت یو شمیر نورې نقطې هم لري.
د سیاسي چارو کارپو آلن لکمن وایي د استیزا د محاکمې نتیجه په نږدې راتلونکي کې دیموکراتانو ته ګزار و، خو هغوی به احتمالاً چې په نومبر میاشت کې بیرته د خپلو پلویانو شمیر زیات کړي. د استیزا پر سر له میاشتو سیاسي جنجالونو وروسته ممکن اوس د دې وخت وي چې هیواد آرام پرېښودل شي، خو سیاسي کارپو جیم کسلر وایي هغه سیاسي جنجالونه چې ملت ته د ټرمپ د وینا پر مهال ښکاره شول د پام وړ دي.
فکر کوم هغه څه چې موږ ولیدل ښکاره کوي چې موږ یو تقسیم شوی هیواد لرو، بې اتفاق ولسمشر لرو او پاشل شوي رسنۍ لرو چې خلک د هغوی د لینزونو له لارې ننداره کوي.
ټرمپ د استیزا له محاکمې وروسته د بریا ادعا کوي، خو رایه ورکوونکي به یو ځل بیا په نومبر میاشت کې د هغه په اړه قضاوت وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په نړیوالو مطالبو کې یو صحیح مطلب درته لولم. په چین کې د کرونا ویروس له امله د مړو شویو شمیر 436 کسانو ته لوړ شوی دی. په هغه هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د یاد ویروس 4000 پیښې تایید شوې چې د وژل شویو په شمیر کې 15% سلنه زیاتوالی ښیي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا به ډیر له وخته مخکې وي چې تایید کړو دا ویروس په چټکۍ خپریږي او کنه. نور حال په راپور کې واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ویروس د پیښو شمیر د لومړیو ورځو په پرتله یو څه خدي. د روغتیا نړیوال سازمان څخه مایک ریان وایي،
کله چې تاسو دا ګراف وګورئ داسې ښکاري چې هر ورځ د پیښو شمیر په حداقل حالت په غلط لور روان نه دی.
له بلې خوا چین کې د یوه ماشوم تر زیږیدو یوازې 36 ساعته وروسته په کرونا وایروس اخته شوی دی. د حکومتي رسنیو د رپورټ له مخې دا تر ټولو کم عمره انسان دی چې په کرونا وایروس اخته کیږي. د ماشوم له زیږون مخکې مور معاینه شوې وه چې نتیجه یې مثبته وه، خو لا هم دا روښانه نه ده چې دا ناروغي څنګه لیږدول شوې. د ووهان د ماشومانو د روغتون ډاکټر زینګ لینګ کانګ وایي،
ماشوم د زیږون څخه وروسته سملاسه له مور څخه جلا شوی او مصنوعي تغذیه ورته پیل شوه.
همداشان هغه ډاکټر چې د لومړي ځل لپاره د دې ویروس د ګواښ په اړه خلکو ته خبرداری ورکړ او بیا وروسته د چینایي چارواکو لخوا وغندل شو، د دې ویروس د قربانیانو په ډله کې دی. ډاکټر لی وانګ لینګ چې د ووهان په ښار کې په یو روغتون کې کار کوو، تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې تایید کړه چې په خپله هم په همدې ویروس اخته شوی. خلکو د هغه د مړینې په اړه خپله خواشینی آنلاین او په سړکونو کې څرګند کړل. او جیانګ او کایلنګ چې د بیجینګ اوسیدونکي دی وایي،
موږ د هغه د مړینې خبر په ډیر ژور خفګان سره واورید، ځکه چې هغه زموږ عادي خلکو لپاره خپل ژوند ورکړ. موږ یې منندوی یو، موږ باید له هغه څه زده کړو.
هغه د ټولنې په وړاندې مسؤلانه چلند وشد. هغه صادق او وفادار و، نو زما په اند دا باید په ټولنه کې انعکاس وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم غبریسیوس له قوله، دا ناروغي اوس مهال یوازې په چین کې 1211 کسان نیولې دي او په نړیواله توګه 270 کسان په 40 هیوادونو کې نیولې دي، چې له امله یې د نړۍ په کچه سفر محدود شوی دی. د قرنطین حالتونه یې رامنځته کړي دي. ګالیا رڼا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
او د هم د خبرونه اخري رپورت. د بشري حقوقو ډلې د ایتالیا او لیبیا ترمنس پر هغې هوکړې نیوکه کړې چې لمخې پناه غوښتونکي توقیف ځایونو ته استول کیږي. پناه غوښتونکي وایي چې په دغو توقیف ځایونو کې زوربل او جنسي تیری عادي دی. نورحال په راپور کې،
له لیبیا څخه اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي سخت زورول کیږي. او د بلودوزی یو له هغو پناه غوښتونکو څخه دی چې په توقیفونه کې وهل شوی او د لاس هډوکي مات شوي دي. اوش کلن او دی په 2015 کال کې لګانا څخه ووت، کله چې لیبیا ته ورسید د انسان تښتونکو لخوا قاچاق شو. او دی وایي،
هغه وخت ما سره پیسې نه وي، هر ورځ به وهلم. راته به ویل چې کور ته زنګ ووهه چې پیسې راولېږي. د وجود هر برخه باندې وهلی یم. بیا مې مور ته زنګ ووهه، هغې $270 راولېږل، خو بیا یې هم ووهلم. زما لاس ته ګوره، مات شوی دی.
څلور کاله وروسته اودی اروپا ته ورسید. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې لیبیا ته څه باندې $328 میلیون لیږلي چې د مدیترانې په سیند کې د پناه غوښتونکو جریان مخنیوی وکړي. د دغه پیسو د لیږلو هدف د سواحلو د ساتنې ظرفیت لوړول او د انساني قاچاق مخنیوی و. شمیرې ښایي چې له 2013 کال راهیسې د پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی، خو منتقدین وایي چې دا کار زیات ګران تمام شوی دی. د اروپایي پارلمان ایرلندۍ غړي میرمن کلر دیلی وایي
دا د اروپایي ټولنې الوتکې دي چې کښتیو ته ګوري. د لیبیا ساحلي ګارد سره یې اړیکې نیولې او ملیشو ته اجازه ورکړې چې دغه خلک توقیف، برمته او قاچاق کړي، او موږ د بشري حقونو په اړه په اندېښنو خبرې کوو.
د پناه غوښتونکو په حق لا یوه ویره هم شته چې کیدای شي هغوی د لیبیا د کورنۍ جګړې ښکار شي. د تیر کال په جولای میاشت کې 40 پناه غوښتونکي په یوې توقف خونه کې د هوایی برید ښکار شول. تیره اونۍ ایټالیا له لیبیا سره هوکړه کړې چې پناه غوښتونکي به توقف خونو ته ګرځول کیږي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په دغه توقف خونو کې پناه غوښتونکي وهل کیږي، پرې جنسي تېره کیږي او له لوږې سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو غړی ماتیو دی بیلس وایي
موږ باید نور درې کاله د لیبیا د ساحلي ګارد د مداخلو په تمه اوسو. درې کاله به خلک په توقف ځایونو کې وي.
خو د پناه غوښتونکو راتک دوام لري. په تیرو دوه ورځو کې څه باندې 400 پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورل شوي دي. اروپایي ټولنه وایي چې دوی په لیبیا کې په توقفونو کې ښکیل نه دي او هڅه کوي چې د پناه غوښتونکو وضعیت ښه کړي. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ، واشنگټن.
څو خبرونو غټکی یو ځل بیا غواړي. په افغانستان کې د یو 50 کلن امریکایي تبا د تختونکو د هویت په باب متضاد رپورټونه خپاره شوي دي. په داسې حال کې چې په ادلب کې د سوریې د رژیم د پوست پرمختګ دوام لري، د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان خبرداری ورکړې کو روسانو یې لاره بنده نه کړه، دی به خپل پوځ د جنګ لپاره ولیږي. د کورونا په ساري ویروس باندې د وژل شوو ناروغانو شمېر نن 600 ته ورسېده. د وینزویلا حکومتي چارواکو د امریکا د تیلو د شپږو شرکتونو رئیسان په خپلو کورونو کې نظربند کړي دي. په هسپانیا کې پر امریکایي ښځو باندې د جنسي تریو د لړۍ د زیاتېدو په سبب د سیاسي مشرانو او تلویزیوني مبصرینو ترمنځ ناندرۍ راپورته شوي دي. یو شمېر مبصرین د دغه هیواد د حقوقي قوانینو د اصلاح کولو غوښتنه کوي. د هسپانیې ځینې سیاسي ګوندونه په دغه هیواد کې د افغان مهاجرینو د آبادولو هم سخت مخالفت کوي. د تیرو څو میاشتو په موده کې نامعلومو کسانو د هسپانیې په ځینو ښارونو کې په امریکایي ښځو باندې جنسي تیری کړی، خو پولیسو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولي. یو زیات شمېر امریکایي ښځې یا هسپانیې ته د سیلانۍ لپاره ځي او یا ځینې هلته په پوهنتونونو کې درسونه لولي. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې دوی د رهبری شورا غړی او پخوانی مرستیال شیخ خالد حقانی له خپل ملګري قاری سیف الله سره تیره اونۍ په کابل کې په یوه حمله کې وژل شوی. د افغانستان د حکومت یوې خبرې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې تیره اونۍ دوه کسان په کابل کې ترور شوي چې په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا غږ ډیوی رادیو د رپورټ له مخې شیخ خالد د پاکستانی طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود له نږدې همکارانو نه وو. امریکایي څارنوالانو د پاتریک کریسس په نوم یو 20 کلن ځوان تیر کال په اګست کې د تکساس ایالت په سرحدي خرګوټي الپاسو کې د 200 کسانو د وژلو په جرم رسمي په فدرالي محکمه کې تورن کړ. پاتریک د مغازې دننه مکسیکي مهاجرین په نښه کړ او په ځای ډزې وکړلې. د الپاسو سرحدي خرګوټي چې نفوس اکثریت د لاتین امریکا مهاجرین دي، د مکسیکو او امریکا په ګډ سرحد کې موقعیت لري. په چین کې د کورونا پورز وژل شو نورغون شمیر 600 ته رسیدلی دی او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي دي که څه هم چې د کورونا ویروس پینډمیک حالت نه دی رسیدلی، خو ځینې روغتیایي پوهان اوس په دې باور دي که زرې په چین کې مخه ونه نیول شي، ممکن چې په نړۍ کې د پینډمیک یا پراخې وبایي حالت ته ورسیږي. او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستافر ویلي دي چې چین د امریکا اقتصاد او ملي امنیت ته دا وخت د بل هر هیواد په نسبت زیات خطر متوجه کوي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماښامنۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا تاسو په پاک الله سپارم. خو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه مه هیروئ.